په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ول دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخی د استلو د لړۍ د درول غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړون کې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وای د دې هواد پولیسو د جمعتونو لاله ورته د غلطه د وسیدو لپاره 15 نور ورځې وخت ورکړي. خو دوی وای دومره لاند او تنگ وخت لدې زیاده تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبرای په پاکستان کې لسیزي ژوند او پنګونه کړي او په دومره لاند وخت کې دوی نشي کولای خپل ټول شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړه زادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دي ا سړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی و پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 15 ورځې وخت یوازې خلک پریشان ناشته کاروبارونه نه کوي خپل غوټه تړلی دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور خار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو. مونږ دلته 15 کال کېږي مون کورونه دلته پاکستان ته راغلی کور مو جوړ کړی دی باندې یو روپې مونږ ګټلې دا غمو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو.
د پاکستان حکومت دغه کارتلرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارتلرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اگست په 1 پایته رسیدلې. پاکستان خبرداري ورکړې چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې وربیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړون کې زلزلې پایلو ته پکتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نو موري ویلي چې دا به د یو مهربانه غونډیتوب نه خو واجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه حد سکړي چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نور میاشتې وغځول شي ترسو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستي زلزلې هغه هیواد غیزمن کړی چې وار لمخه د بی ځای کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالی او لګونډي هیوادونو څخه د سلګونو زر واپان کډوالو درستنې دوه ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادي او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,432 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستې زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه و شوې.
د غزیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیګي ډبر یو د بل د پاسه خې دی او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکې دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلی بڑا غوړه کړی دی چې متاسفانه د ښکتنی کور د ډنګې دو سر دغه سي ټول ډنګ شوی دي. هله دا چې دغه سیسمو سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه اسري ساختماني موادو ته لاسرسي پیدا کی.
د وداني سو چارو بل پو او پتی جمهوریت نظام کې د جلال آباد خاروال انجنیر اباسین بهیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. خاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار د چ د نوې کورونو د جوړېدو پر مهال د وداني سو چارو د ماهرینو سپارښتنه په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثر شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دې ور سره د سیمټو مساله وکاري او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسنورین رحمان سنش.
خغله بهیر د هم مې کده چاوبس کې ګینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره ای له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنه داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلوسي موسیدونکو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې غیزمنې شوې سیمې غرنې دي، د موټر لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپل لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې عمله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بې وزلۍ خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او ورته چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یو جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکی ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکی فلاوه غیر معیاري کورونه چې نه پکې سیفو او نه پکې سیمټو او زړه کورونه او داخلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوي وسم نه لري. او زمنګ اسداباد شاروالي او مدارنګ شارسازي همیشه خلکو ته په هاوه ور کوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلا و نشار سازه یو د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټ کوي او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادین جوړیږي نو دا به معیاري او ان شاء الله سم جوړیږي.
د اکشنبې په شپنا وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپک درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه خودل شوی. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سخت زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3104 تنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوې دي. هغه بیا مخکې تر دې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 مړه شوې، 301 تنه ټپیان شوې او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځش پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او کګلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره ورینه د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي دا مطالب وګوري او هم درز د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده په کونړ او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسيږي د زلزلې مصیبت ځپلې په دغو ولایتونو کې ازادي رادیو ته ویل دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي خو د خځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستي زلزلې له قربانیانو یو دی وای مېرمن یی چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویر لاملای ماشوم ځای شو نو موږ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملای د ناروغې مېرمنې سمه درملنه و نه شو
دنانا مریض خو لرو غلا ستل زرا سره مو شو چې منډای والي د امنارنګ پرلار اترې د پدې یو ډول نقصانات ته د خلې دي ماخوم نه پاره یو دولتي حفانه په داوې دا رمدا وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم بوتي امنارنګ د وی نو دي کم بوتي خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سمه درملنه نکېږي هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې پر مهال د حقې د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخت ټپي شو اوس د ولایت پر روغتون کې بستر ده
زما دا نه حالت ډیر خراب دی د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابل تیبي ډلا سیمې ته رسیدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوې خزینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا د اکثر ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې یو دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي او نن څنګه ځل سره سره دغه ستونزې تشوي دي خو به هم کم شته
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمې زو رسنوي په ورسته کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزلې کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې رسنوي پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړ مشبه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاد شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شو بلواړه ولا د طالبانو حکومت وایي د زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګر ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه درې زر یو سل دوه سل وخت نور ټپیان شوي د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشپږم ټولګي پورته طبي د کړو په غډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکو کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2010 اویا 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د راپورونو برخه په همدې ځای پاتې ورسیده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغوریدلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، داغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل. او دا د ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو نه به چې راتلل، دغه چارتراش به بار کړي وو یا به لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لارۍ روانه ولا، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډ به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه بم ساسمه سونو، ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار ولو. موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلود. بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین. مثلا په پنځو بجو بل خوبه پورته کېدی، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیرې خو هغه ولا شاري چیرې ولا نوی ولا او شاري ژوند ولو، ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ خو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسي ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډسپلین او شرایط.
په دې عربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به و په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را و تلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمنا تر اوش پجم پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل و رستالی غن بی راپور مور کولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالی غن آغو تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته هغه نه به راغلو بیا به چې هغه ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانی په مخ کې ولاړو په قطار باندې بیا به بالغ نه توانخانی ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې مجبا چای چې کو دا چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د شیلو دوی به ولا یو مربا به سره ولا دا چای به ولو د غرمې دوی هم اکثرا نوري چې به یا به نو بیا به سره یا به مثلا کله کله غوښه و سره دا چې د ماشام لخوا
ماشام له خو به هم دغه سه ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام له خو
د ماشام له خو خو به وریز نه ولې د غرمې له خو به ولې ول د ماشام له خو به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شی کچالو ول الګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خو به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اوږدو کې ول یا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې ووسی شي ولې ما په خپل هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه میپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل زموږ سپای ولو خواجه بالو د هرات موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع موږ رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږ زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، سپېغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدي، زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځان نگار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تازه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتېږ و، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خوار ځم، یو ځای به لاړ شم. نو صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان و، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده. وایي و، نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1952 کال کې د سرطان یا د چنګاښ خوشبویسمه نیټه
داود خان کودتا وروسته، بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون، بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستئ، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو؟
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه پو ټیکا کچا کی په دا کودتا کې شامل شیو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پشي منی احساسم کو کنه فکرم کو سه شکرم کړه
نو موږ خدا فکر کوم چې دا شکر وسو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولر شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2015 کلونو کې مهم همدا فکر کاو سی هغه کار مو سم کار کړی وسی په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی وم
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه الټر بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي چې خوانيان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او کچیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کیږي خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا د چې د کوغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېد. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي، یعنی په یو ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر هغه چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید له ریشې بدل شي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي، دغه آزاد تشکیل سول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایسي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا ما سره وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در دا کودتا تا لس کال پا مخ که تصمیم نیوله بولو. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختل دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اوویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښئ، چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلی به روانه وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده.